شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم، دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زادران مخ ته وړي. سلامونه. د افغان سولې په تړاو د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف پر څرګندونو د افغانستان حکومت انتقاد کړی او په خپله کابلوف نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي. تر خبرونو وروسته د دې لیدنو کتنو او څرګندونو جزئیات اوریدلی شئ. خبرونه احمد تکل اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د سولې بهیر او نورو مسایلو په اړه بحث کړی او ایران وایي که بندیزونه ترې لرې شي نو ټول هغه اقدامات به پای ته ورسوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې سره په ټکر کې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو روسی چارواکي لخوا په افغانستان کې د ائتلافي انتقالي دولت د جوړېدو وړاندیز رد کړی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره سه شنبه له سپوتنیک خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې افغانستان په لومړي ګام کې یو ائتلافي دولت ته چې د دواړو لورو د کنټرول توان او ځواک ولري اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو د کابلوف د او نورو څرګندونو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د نوموړي ویناوې د افغانستان له واقعیتونو سره سمون نه لري او په ځینو برخو کې د روسیې د دولت له رسمي دریځ سره هم په تناقض کې دي. په بیان کې همداراز راغلی کابلوف د هغې ډلې د ځواک په اړه مبالغه کوي چې په روسیه کې هم ممنوع اعلان شوی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جاوید قمر باجوا او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال د پاکستان د پوځ او د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرو شویو بیانونو په حواله وایي د افغانستان سوله د دوی د خبرو مهمه برخه وه. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ناتو عمومي منشي له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د سولې د بهیر او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ینس ستولتنبرګ نن ماسپښین له ولسمشر غني سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې له فعال ډیپلوماسۍ کار اخلي څو دا پروسه بریالی شي. خبر پانه زیاتوی چې خاغلی ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د وروستي دوه ورځنۍ غونډې په اړه چې د افغانستان په اړه بحث د اجنډا مهمه برخه وه هم خاغلی غني ته معلومات ورکړل. په امنیتي چارو کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار محمد محقق وایي چې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوي تر اوسه د سولې د خبرو د دوام په برخه کې د طالبانو هیڅ راز لیوالتیا نه ده لیدلې. خاغلی محقق په دې اړه نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې وکړې.
اوزار ما زیات روشن نمیدیم.
اوزار ډیر روشن نه راته ښکاری. د دولت مرکه چې پلاوی دوه ځلې دوه ته ولاړ، یو ځل درې میاشتې او بل ځل سباندې یو میاشت هلته پاتې شو. خو د طالبانو لخوا مذاکراتو ته هیڅ راز لیوالتیا ونه لیدل شو.
لې وی میاشتې ډېره موده تیریږي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله په ټاپه ولاړه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې په مذاکراتو کې ځنډ یو عادي خبره ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایران وایي که امریکا بندیزونه تریلر کړي نو ټول هغه اقدامات به پای ته ورسوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې سره په ټکر کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن جمعه پر ټویټر په یو بیان کې ویل که بندیزونه تریلر شي نو تهران به سمدستي له هغو اقداماتو په شا شي چې له مجبوریته یې تر لاس لاندې نیولي وو. له دې مخکې واشنګټن د یو نوي اقدام په ترڅ کې چې هدف یې ظاهرا له ایران سره د اړیکو ښه کول دي پرون وویل چې له تهران سره د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه خبرو ته چمتو دی. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه همدراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم خبر ورکړ چې د هغو میکانیزمونو طرحې فسخه کړي چې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې په سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی وو او ټینګار یې کاوه چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول پخواني بندیزونه باید له سره ولګول شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د ناتو د دفاع وزیرانو په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې عراق ته د 3,500 سرتیرو په استولو سره په دې هیواد کې د ناتو روزنیز پروګرام پراخ کړي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون پنجشنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې له دې اقدام سره به په عراق کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر له 1,500 څخه 4,000 ته لوړ شي. هغه زیاته کړه
موږ پریکړه وکړه چې په عراق کې د ناتو روزنیز ماموریت پراخ کړو څو د عراقي ځواکونو چې د تروریزم پر ضد جګړه کوي او د داعش ډلې د ستنېدو مخه نیسي ملاتړ وکړي.
د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش ډلې پر ضد بریا اعلان کړه. اورستای خبر په تونس کې د څلورو پوزیانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د سایت په نوم د تروریستي ډلو د آنلاین فعالیتونو د څارن کې ډلې د راپور لمخه د سرتیری د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په هغو 314 کې وژل شول چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا پلان شوی وو. د راپور لمخه د ډلې د جاسوسۍ په تور د یو سړي سر هم پرې کړای دی. تونس په 2018 کال کې د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي لری کې دورسته د توندلارو اسلامي دلو د حملو لیوی چپی سره مخامخ دی.
دا زدی رلو ما شامنه خبری مجل آوری. د افغان سولې په تړاو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونې افغان حکومت ته واقعیتونو خلاف بللي. د دې ترڅنګ به پرې خبري مجله کې واورې چې ښاغلی کابلوف نن د پاکستان د پوځ له مشر سره پر افغان سولې خبرې کړې. دا به هم واورې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو امر شوی.
د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتارۍ وارنټ ایشو کړی دی.
واشنگتن غواړي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون لغونډې سره یوځای شي او د خبرونې پروستو کې به واوري چې د ناسا ماشين د مریخ پر خاور کښېناست. د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف حق څرګندونه چې د افغانستان د سولې او پدې هیواد کې د یو موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه یې کړي د افغان حکومت توند عکس العمل پارولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چمې پورس له سپوتنیک خبری آژانس سره د زمیر کابلوف د ورستي مرکې جنټی کې د افغانستان د واقعیتونو خلاف بللې. په دې اړه نور تفصیل اجمل انوړند کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستۍ مرکې کې ځینې څرګندونې کړې چې د افغانستان له اوسنیو واقعیتونو خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره په ټکر کې دي. زمیر کابلوف په دې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت خبره کړې او د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیکا حل چاره بللې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د دې مرکې په خبرګون کې خبره کړې بیان کړي د خاغلی کابلوف له خوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي خپل افغانان وټاکي له دې سره تضاد کې وباله. په بیان کې ویل شوی افغانان حق او توان لري سو د ولس په اراده د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټاکي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه د روسیې د ځانګړي استازي په دیام تورن کړی چې طالبان په خپل څرګندونو کې غټ خودلې ویلي د وېدا سړي چې په روسیې کې پرې بندیز لګیدل نه توجیه کیدونکې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلارې او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د غوښتنې سره سمون نه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې، چین او امریکا جمع پاکستان او که ممکن وي ایران په ګډون په مسکو کې د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې یادونه هم کړي. نو مولي د همدې غونډې لپاره د پاکستان د ملاتړ د خپلولو په هدف د محل اسلام آباد ته تللی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروبا د فبروري 14 په خپل ونیزه آنلاین خبری غونډه کې د مسکو د دې مشورتي 15 اړخیزې غونډې په اړه وویل. ماریا زخروا وایي موږ باور لرو چې په اوسني وضعیت کې د دې لپاره چې د بین الافغاني ملي پخلاینې پروسه کې د نور خوځښت هڅې پراخه کړو او د دې موضوع په لور ګامونه واخلو نو درې اړخیز چوکاټ روسیې، امریکا او چین جمع پاکستان پراخو. موږ همدارنګه له دې سره د ایران د یو ځای کېدو تمه هم لرو. زخروا مسکو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د یو هیئت د هغه سفر په اړه چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې ترسره کړ وویل له دوی سره د روسیې ځانګړي استازي د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې دروان بهیر چاپیره مسلې وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په هغه 15 اړخیزه مشورتي غونډه کې چې مسکوي د جوړېدو تابعیت لري افغان حکومت او طالبان نه وربولي. هغه ول سره لدی چې افغان حکومت پر دې ناراضه دی، خو دوی ورته ویلي چې افغان حکومت دې خبرو ته ورشي، دوی اړدي چې طالبان هم پکې د ګډون لپاره ورو بولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د زمیر کابلوف پر دې سرګندونو چې افغان دولت او طالبان په یو کچه بللي هم توند خبرګون خوډلې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې افغان دولت د روسیې په شمول نړۍ سره ډیپلوماټیکي اړیکې لري، ملګرو ملتونو کې رسمي ځای لري، او همدارنګ خپل ټولو نړیوالو ته دا ته ژمن یو مسول دولت ته د دوی په وینا لا یوې داسې ډلې سره چې لنډیوالې ترهګری سره سرګند دی اړیکې لري، روسیه کې پری بندیزوي، او همدارنګ ملګرو ملتونو لخوا پری بندیزونه وي، د یو مسول دولت مقایسه کول ناسم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي اساس د خبرې هم رد کړی چې وایي طالبان خپل اړخه د امریکا سره کړي هوکړی ته بیایبا او نقصه پابند پاتې شوې دي. د بهرنیو چارو وزارت لږ تر لږه څو موارد یاد کړي دي چې په دوی په وینا طالبانو د امریکا سره لکړي هوکړی سرغړاوي کړی ده. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي ونې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرام مسکو ته سفر وکړي.
ان صاحب مننه. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړی استاد زمیر کابلوف په اسلام آباد کې دی، او نن یې دغه هیواد د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دی. له اسلام آباد نه د دې لیدنو کتنو پاړه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان راپور لري.
د فوج لخوا او د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شو بیانیو کې دا ویل شوی دی چې دغه خبرو بنیادی موضوع هغه د افغانستان سوله وا، او د زمیر کابلوف په داسې وخت کې سفر کړی دی چې سورج وړاندې طالبان هغه ماسکو ته تللی، او د پاکستان او د روسیې د افغانستان په اړه باندې نظر په تقریبا یو دی، او ډیر زیات د افغانستان مسلې دی دواړه یو بل ته نږدې کړي هم دي په دې تیرو سو کلونو کې. نو دا سفر د مشورو لپاره هم دی، ځکه چې په بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت یو مشکل دی، او خبرې زموږ معلومات د قطر دادی چې تر اوسه پورې شروع شوی نه دی، سره له دې چې ویل کیږي چې شروع به هم شي. داسې مونږ اورېدلې چې کېدی شي د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره زلمی خلیلزاد هم سیمتا چې پاکستان پکې هم شامل دی هغه ته سفر وکړي راتلونکو ورځو کې. نو داسې معلومات هم شته چې په اسلام آباد کې راتلونکو کې او په مسکو کې غونډې جوړېدونکې دي د سیمې د هیوادونو. بل خو د احمد شاه مسعود ورور اغم ولی احمد مسعودم په اسلام آباد کې و، دا نن دریم ورځ در سفر وزیر اعظم عمران خان سره، او دغه رنګ نور غونډیم کړی دی د ملي سمډه رئیس سره مکنډ کړی دا د پاکستان خارجه وزیر سره غونډه کړی دی. پاکستان وایي چې د داسې سفرونو هدف ټول افغان غاړو ته او سیاسي مشرانو ته هغه رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني څه په 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان پاک سره له شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې سنت کام مشروي طالبان په ښکارا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتیدو مسول دي. د جنرال کین مکنزی تر دې سرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان په تاوتریخوالي تورن کړل. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل:
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو، دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیات دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپل شریکانو سره تعقیبوو.
بل لورته د امریکا د مرکزی قومندانې مشر په مشخص ډول طالبان یاد کړي، او په شارونو کې د هدفي وشنو عاملان هم طالبان بللې دي. د جنرال کین مکنزی د دې سرګندونو جزئیات له کابل په دې راپور کې:
امریکا یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي د زیاتیدو مسؤل بللی. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر تیر ورځ منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالي زیات کړی. جنرال مک مکنزی ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله کمرنګ دي. مک مکینزی زیاته کړی چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښاري سیمو کې هدفي وژنې کوي. مک مکینزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ایتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپله افغانانو ته پیښ دی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قمندانه ویلي و چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستی. افغان حکومت په وار وار طالبان د تاوتریخوالي په زیاتېدو تورن کړي او ویلي دي چې دوی د تیرو ژمیو په پرتله روان ژمی چې د جګړې موسم نه دی زیات بریدونه کړي. تازه طالبانو د دغه امریکایي جنرال د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی تاوتریخوالي او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک سوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا تېره ورځ خبریالانو ته ویلي طالب مشرانو خپلو قمندانانو ته امر کړی څو په پسرلي او دوبي کې د خپلې جګړې ټول تمرکز د کندهار، زابل، ارزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو ته واړوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
وړاندې به واورئ چې د پاکستان یوې محکمې امر کړی دی چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ونیسي. خوست ته مخه کوو. د خوست ګڼ ښاریان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي د لومړنیو توکو بیې بې سارې لوړې شوې دي. خلک یې یو علت کرونا یادوي. چارواکي څه وایي؟ له سیمې راپور لرو.
اووشت کلن محمد حسن د خوست په ښار کې د لاس ګډی چلوي. ګرد وهلي څیره، زړې جامې او لسی ګډی د بېوزلۍ کیسه کوي. دی وایي د ورځې د ټولې خوارۍ ثمره یې 200 یا 300 افغانۍ کېږي، خو د خوراکي او نورو توکو بیې دومره لوړې شوي چې دی او د ده په څیر ډېر بېوزله کسان یې د اخیستلو توان نه لري. محمد حسن په کرایي کور کې اوسیږي. وایي ډېر کله د ناروغانو او د ژوند د نورو چارو لپاره له خلکو په پور پیسې اخلي، خو دا یوازې د محمد حسن کیسه نه ده. د په څیر د خوست په ښار او ولسوالیو کې ګڼ داسې کسان شته چې د توکو لوړو بیو یې ژوند ورسخت کړی. دوی که له یوې خوا سوداګر په بېانصافۍ تورنوي، له بلې خوا ځایي مسؤول چارواکي هم ګرموي چې په وړاندې یې له جدیت کار نه اخلي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 50% پورته ده او د نړیوال بانک د راپور له مخې نیمه زیات افغانان د ورځې له یوه ډالره کم عاید لري. ذبیح الله د خوست په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دوکان لري. دی وایي پخوا یې هغه توکي چې په پاکستاني روپیو پلورل، اوس یې په هماغه قیمت په افغانیو پلوري. دی وایي په نورو هیوادونو او د هیواد په نورو ولایتونو کې د توکو لوړو بیو په خوست کې هم د توکو په بیو اغیز کړی.
هیڅ توپیر نه درغله. مخکې چې مثال مونږ یو شی په 100 شل 100 دیرش کالدورې خرڅولې، اوس هغه مونږ 100 شل 100 دیرش افغانۍ خرڅوو، ځکه چې مخکې مونږ ته په کالدورو په هغه بیه ورکول، اوس په افغانۍ په هغه بیه ورکوي، مجبور یې چې مونږ یې په هغه بیه خرڅ کړو.
د خوست خروالی د نرخونو د کنټرول مسولیت د صنعت او سوداګرۍ امریت دنده بولی. د صنعت او سوداګرۍ امیر قادر شاه حکیمی ازادي رډیو ته وویل له خصوصي وارداتي شرکتونو له صنفي اتحادیو او پنګوالو سره د یوې منظمې تګلارې او دوه اړخیزو بحثونو له لارې د توکو د بیو په کنټرول کار کوي، خو د ټولو اړونده دولتي ادارو همکاري هم لازمه بولی. له نوموړي مې وپوښتل چې ولې نرخونه لوړ شوي او لا هم نه دي کنټرول شوي.
د بایو په معیاري کولو کې ډېر کار شوی ده، اما د بایو معیاري کول د افغانستان په څیر په وارداتي هیواد چې د سوداګرۍ اکثریت یې د عرف او فرهنګ د پریکړو له مخې مدیریت کېږي، دا بیا اوږدمهال ته ضرورت لري.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا د نرخونو لوړوالی په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړیدل او دا چې افغانستان په وارداتي برخه کې محدود پاتې شوی اصلي علتونه بولی. د خوست د شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګمرکاتو په سیستم کې د فساد له منځه وړل، د درنو مالیاتو کمول او په بازار کې د نرخونو کنټرول د لنډ مهال لپاره د حل لارې بولی، خو په اوږد مهال کې بیا له بهر لپاره د پانګې را جلبول، د صنعتي ښارګوټو رامنځته کول او ملاتړ، د ترانزیټي لارو ډیرول او د یو هیواد پر ځای له څو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو خلاصون د توکو د بیو د کنټرول اساسي حل لارې بولي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د پی ټی ایم د یو شمیر نورو مشرانو د نیولو امر کړی. دا غوښتنه د دې غورځنګ د زنداني مشر علي وزیر د محاکمې پر مهال وشوه. علي وزیر په کراچۍ کې د دسمبر په 16 د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غونډې په وخت د پاکستان د دولت پر ضد د خبرو له امله نیول شوی دی. له کراچۍ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راپور لري.
دا پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او په کراچۍ کې د نورو مرګرو په 13 فروری په زندان کې دننه د قضیې اوریدنه وشوه. د بلې اوریدنې دپاره د مارچ 9 نیټه ورکړی شوه. په قضیه کې د ترهرګرۍ د مخنیوي عدالت د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین، محسن داوړ، سنای اجاز، یاسین، سفیان او د نورو مرګرو د گرفتارۍ ورن جاری کړی دی. د قضیه اوریدنو وروسته د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ ویل چې عدالت د پی ټی ایم د نورو غړو د گرفتارۍ لپاره ورن جاری کړی دی.
په جیل کې دنه چې کم جوډیشل کمپلیکس ته هغه پنځاده د دهشتګردۍ عدالت کې علي وزیر د کیس تاریخ او علي وزیر د جیل نه راوسته او نور کم 15 کسان چې په ضمانت او هغه کې سلور کسان حاضر وو. د علي وزیر په کیس کې د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتارۍ وارنټ ایشو کړی دی او راتلونکي تاریخ 9 مارچ شو.
قادر خان اډوکیټ زیاته کړه چې په قضیه کې پولیس دا ولري چې د دسمبر په 16 د سوراب ګوډ د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نورو هم ویناګانی کړې وي او په 1 دسمبر د سوراب بورډ پولیسو لخوا په مقدمه کې د دوی نمونه هم شامل دي. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ 15 غړي محمد طاهر، نعمت الله، ابراهیم خان، محمد سرور او جاوید رحیم د جنوري په 1.5 د سوراب ګوډ پولیسو تر هغې وروسته نیولي وو چې دوی د علي وزیر د نیول کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. د علي وزیر سره په دغه مقدمه کې د کراچۍ غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، بصیر الله، شیر ایوب او حسن الله د ترهرګرۍ ضد عدالت د فروری په 3 په ضمانت خوشی کېدو امر کړی وو. خو بیا دغه کسان په 13 فروری د زندان نه خوشی کړل شو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پیښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د 16 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پیښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په وینا نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ د 13 د دسمبر په 16 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد د ویناګانو تور پورې کړی دی. خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دا تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. او بیا پښتون ژغورنی غورځنګ هم دا تور ردوي او وایي چې دوی د سولیزي او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورځنګ د دسمبر په 16 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریکو. پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
بلغسه ولایت د غورماش ولسوالۍ خبره کوم. موږ په ولایت ولسوالۍ کې وری نه ده سوي سروي مو د مرګ سره مخ دي. نو واشه سانه شي ساز موږ حق دي تر لوړ مقام پورې ورسي موږ سره مرسته وکړو مکونه وسی موږ الله د مر پالا چې یو انګور کورونه وکړي موږ لاړی رات وسا غامناري و چې موږ ته شي نه مازر کې وسلام.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زمونږ دا چې شرقي غازی آباد د سکلو پاکي بند لري او همیشه د مرزونو سره لاس او ګریوان اینه مو دا چې زمونږ د آواز لوړ کړو چارواکو ته ورسوو چې د مظلوم ولس نه مشکل حل او فصل کې ډېره مهرباني او سلام په احترام.
باید تر لوړ پلو چارواکو ورسوي تر څو دغه اجرات وکړي. وسلام. زده سنگ بود لکه ولسوالی زنگ بود دغه د ملي سترخان هر شی چې راوتلې مسجد شی همز زما سره سوی دغه زما غږ دی او دا پورې چارواکو وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا زجرړو ما شمنی خبری مجله اوری دا خبری مجله په منځنی سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې خبری شو د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموش پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي وړاندې به ووري چې د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشين پر مریخ کښیناست خو مخکې تر دې چې دا جالب موضوع له تاسو سره شریک کړو یو بل مطلب راخلو د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 15 جمعې ډلې په غونډه کې ګډون کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس ویلی امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وی ډیپلوماټیک حل لارې د موندلو په خاطر د 15 جمعې او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپאי اتحادیې بلنه منلې ده اسمت څاروان راپور لري د مریخ راپور برا واخلو لاغه وروسته به د اسمت څاروان راپور ته مخه کړو چې دا راپور چمتو نه دی د مریخ په اړه باندې راپور لري د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشين پر مریخ کښیناست د دې ماموریت هدف دا دی چې له دې سری سیارې مځکې ته کانی راوړي او دا وڅېړل شي چې هلته ژوند شته که نشته د ناسا ماشين د پنځشنبې په ورځ د مریخ پر غولي شکته شو او د سی مځکې ته تصویرونه راوستل ناسا وایي چې ماشين شپږ ټایرونه لري چې له نارنجي رنګه نازک اټموسفیره تیر شو او د مریخ پر سطح خطرناک او مهم ماموریت پیل کړ دا ماشين د ناسا په وینا تر پخوانیو چې مریخ ته استول شوی لوی دی او پرمختللی دی دا ماشين ومیاشتې ورسته لمځکې تر مریخ پوري 470 میلیونه کیلومتر واټن وهه د دې ماشين سرعت په ساعت کې 9500 کیلومتر و خو کله چې د مریخ فضا ته داخل شو بیا پراشوت پرانستل شو او سرعت یې کم شو مریخ تر اوسه د فضایي ماموریتونو لپاره تل د مرګ خطر لرلی دی له هغه ځایه به د ناسا شکته شوی ماشین یوه لسیزه وروسته مځکې ته نمونې راوړي تر څو په مایکروسکوپونو کې وکتل شي چې هلته ژوندي ساري شته و که نشته
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د واشنگتن اعلان ته بوسره شو د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 15 جمعې ډلې په غونډه کې ګډون کوي اسمت څاروان راپور لري
د امریکا متحده ایالاتونو چې ظاهرا هڅه کوي له خپل سختو سیالانو سره په اړیکو کې ترنګلتیا کم کړي وایي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته تیار دی او په عین حال کې په نیویارک چې د ملګرو ملتونو مقر پکې دی د ایرانی ډیپلوماټانو د تګ راتک محدودیتونه کم کړي دي د امریکا حکومت د فبروري په 13مه همدارز امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هغه میکانیزم بیرته اخیستی چې د ډونالد ترامپ حکومت اجرا کړی وو او پر اساس یې ټینګار کړی چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه دي تطبیق شي د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو د تیر کال په اگست کې په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتو ټول بندیزونه چې د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې په خاطر ځنډیدلی وو د یو میکانیزم په فعالولو بیرته اجرا کړل د امنیت شورا په 2021 نمبر پریکړه لیکي د ایران د 2015 میلادي کال په اټومي موافقه کې شامل خواو ته اجازه ورکړې شوې ده چې ک ایران د خپل ژبنو سرغړونه وکړه هغه ټول بندیزونه به بیرته په اتومات ډول پرې لګیږي چې د موافقه پر اساس ځنډول کیږي امریکا تر دې وړاندې د بندیزونو د بیا احیا کېدو طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړه خو د دې شورا له 15 دایمي او غیر دایمي غړو څخه 14 هغوې په یو لیکي د امریکا له دې اقدام سره مخالفت وکړ د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخي یو امریکایي چارواکي پرون د جو بایدن د حکومت د تازه اقدام په اړه ویلي کله چې په امنیت شورا کې د یوې پوړاندې 14 مخالف رایې وي دوی ته به سخت وي چې په دې شورا کې په اغیزمن ډول کار وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماټیکي حل لارې د موندلو په خاطر د 15 جمعې او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپای اتحادیې بلنه منلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس دا سرګندونی د پاریس په کوربتوب د جرمنی، بریتانیا او فرانسې له باندنیو چارو وزیرانو سره لیوی آنلاین غونډې وروسته وکړې.